داشت و حالا هم در ساعت پیش رو بشنیم از اسمت ساروان که میزبان هستند و چه ها در برنامه دارند. خوش آمدید.
مننه نیمی سب کوربدان ستره مشه درن و آوریدن کت هست هم سلامونه. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو وخت پر نږدې کېدو دی. انتخاباتي کمپاینونه هم زور اخیستی. په دې خپرونه کې جزئیات اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي دي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان یې په غزنی کې نیولي دي. په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوای منلی، له دې عملی محدود کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکوله. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي. د وویل
دا خپل واک ولسواک وطن ده، باید به تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو یې ملګري نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزی دا هم وویل چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې د چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو ویکټونو ماته خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړۍ کې دوی مسابقې ګټلې او دوی بایللې دي.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دو بریاو کې وشوه کولی چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د تخیزو شلو ورځو لوبو پایلوبه د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونۍ سیالي کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدی شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلادیش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولې دي. د البانیا چارواکو او رسنیو پرون شنبه وویل د لسول سیزو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو زوره وره زلزله و. دولتي رادیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې و دیرش تنه ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 50 تنو ته رسیږي. د المانیا د دفاع وزارت ویندوی وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په دیرشو کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریشتر په حساب 5.6 درجې اټکل کړی دی.
د مصر په څو شهرونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوي او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتح السیسی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازد پولیسو له لورې د ډنډو او اوشلن ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیت پرک شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د اوکراین د ولسمشر سره جنجالي شوې تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډونالد ترامپ دی د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین له ولسمشره د اوکراین پر ولسمشر فشار راوسته چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودي. جو بایدن د سپتمبر په شلمه په یو بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ باید په بیړه له زیلنسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. خو جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له ډیموکرات ګوند د کاندیداتوري موقع ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکونکو لپاره د شزینه کارکونکو د جذبولو په اړه وایي
په هغه سیمو کې چې هغه د شزینه وي اجازه دې نه لري چې کار وکړي، یا غوی سره به یو محرم هم جذبېږي یا غوی ته به امتیاز ورکول کیږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله د خپلو پلویانو په غونډو کې حاضر شول.
سوله ته حاضر يم چې خپل سر ورکم، امت په دې کې ده چې افغان وژنه بنده کړي.
ما موج او حرکت مردم میبینم مستمامه.
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوی ایرانی او روسی وسلې وشودې.
دغه سلاوی یو وخت پر دغه یمندی ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. زمو شخلا آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه په منځني صفه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري دی شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنو ته یوازې 5 ورځې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچوي. د نارینه او ښځو رای ورکولو مرکزونه به جلا وي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو لپاره اضافي امتیاز ورکوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان زبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یش میرول سوالیو کې د شوتو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه شوتو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې شوتو ته به اضافي امتیازات ورکول کیږي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، یا غوی سره به یو محرم هم جذبېږي یا غوی ته به امتیاز ورکول کیږي، تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس به اخیستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکوونکي اندېښمنې کړې وې چې شایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر باندې استخدام هم متاسفانه که در بعضی جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما
یوسف رشید پرون ازادی رادیو ته مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتي بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به او مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستند در اصول که تعدید از بابام.
خود تاکنو خپلواک کمیسون ویان زبیه الله سعادت ویل چه پدیر روسی مکیه در استخدام پروسه بشپره کرده.
در سیمه لعمال امامان و امداد اول در خز و چار و لریاستون و مدنی طولن و او نور و در خز و در فعال و بنسرتون و سره هم موضوع شرکه کرده تر سو دوی هم پدی برخه که در تاکنو خپلواک کمیسون سره همکاری وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کم سیمو کې دغه مشکل سره مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زمونږ د استخدام چاره بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او انشاءالله د میزان شپږمې ده مونږ پوره چمتووالی د دې لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رایې ورکوونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رایې ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره په نسبي ډول انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی. عبدالله عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. ښاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې وویل خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. خو محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د کوچیانو په یوه غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمېر کوچیانو د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف غنی د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربان هغه موارد و چې له هڅو وروسته ترسره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سوله ته زه حاضرم چې خپل سر ورکم مګر نه جمهوریت د افغانستان نه یې تاسې راتلونکی نه یې تاسې عزت همت په دې کې نه چې افغان وژنه بنده کړي دا بندوو نتیجې ته یې رسوو مګر ضرور څه ده ضرور دا ده چې زه واک کړم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم. انشاءالله له یوې کډېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په لشکرګه کې پرون د دولت ساز یا دولت جوړون کې ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شو. دا په لشکرګه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره راووزي او په عین حال کې پر دولت جوړون کې ټیم ژغ وکړ چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره له دې چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډو اول ځل بوخت دي. خو د پلشکرګه کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساز ټیم په ملاتړ جوړ شوی و. د زرګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشري ته د نعماند محمد اشرف غنی مینهوالو پر نور خلکو ژاو وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښې نعماند ته رای ورکړي.
دا خپل رای د داسې یو شخص په مقابل کې وکاروه چې هغه اینده زموږ وطن، زموږ ناموس، زموږ سر، زموږ عزت او زموږ مال خوندي کړي.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډې هم سوي دي، خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د هم پالنې د ټیم پرته چې ځینې وړې کمپاینې غونډې کړي دي، نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړي. د کمپاین لپاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړوند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړه شوې وه، ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د ده د برنامو، د ده د سیاسي پالیسي، د ده د سیاست او د افغانستان سره د لیونۍ مینې په خاطر باندې مو د ده ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولس لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
که څه هم امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي، خو په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د میزان یا تلې پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د اتو ولسوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوښې کاندید ته رای استعمال کړي. موږ دلستی د ازادي راډیو هلمند.
په عین حال کې خلک له امنیتي ځواکونو غواړي چې د انتخاباتو په ورځ ورته امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی پرون شنبه په یو خبري غونډه کې ویل هیڅ امنیتي او دفاعي منصوب حق نه لري چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دیاره د رحمت الله افغان راپور ووري.
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوق العاده غونډه جوړه شوه. ښاغلی احمدزی زیاته کړه امنیتي او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلی دي او ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منصوب دا حق نه لري چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفی باید په جدي توګه حفظ کړي.
ښاغلی احمد زای زیاتوي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. رحله احمد زای وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په غونډه کې د شبي پریکړې پاړه وایي
د باندې خبرې وشوه چې له ټول امکانات څخه باید 2000 ټاکل شوی امنیتی او دفاعي سرتیری چې ټاکنو د پروسه امنیت تضمینوي دا باید استفاده وکړي. په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده، په شکل چې د کاندیدانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده، په موږ شکل به امنیت تضمینیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
افاندی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور تکي
رای ورکوي. زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
افغانستان سولی ته در رسیدو لپاره لا هم د امریکا لا شونی ترتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونه د لیکنی عنوان دی چې ورلاندې لولو یو امریکایی پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوختو او حتی د سولی وی موافقې ته هم خوراندېږې شوی وو، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبري لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوي له خطر سره مخامخولی او افغانستان د چرورستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاږي د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشه ډکه کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریه او اوکراین نمونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د ورسپانه په ورستۍ غنډه کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر له لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ترامپ امر د طالبانو پر ضد حمله زیاتې شوې. ورسپانه لیکلي په افغانستان کې نن به استثنا په یوه دقیقه کې هغه څه پیښېدای شي چې د 1903 او 1905 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیج په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نش کېدو لپاره جنگ له سره پیل نه کړل شي. ملي امنیت په هلمند کې له طالبانو څخه نیول شوي وسلې رسنیو ته وښودلې. په دغو وسلو کې اکثره روسي او ایراني دي. له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
په هغه وسلو کې چې د هلمند ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې، پیکا، کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاری چې د ملي امنیت کارکونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ول، د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستوکې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسته راوړنو په نتیجه کې موږ او تاسو ونو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړې کته خاصه کته یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنې د دوی دستاور دیواز په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغل سفاری که څه هم پښکارونه ول، خو د ملي امنیت وی سرچینې د نومونو شول په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایرانۍ هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایرانۍ وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایرانۍ وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوی. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر و. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحو پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او کټه خاص دیو لاسته راوړي د دشمن څخه، دا زما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي، ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاسته ورلې، هغوی به بیا په یو منظم ډول خپلو کتابو ته تسلیموي.
چارواکي وایي دا یوازې د شلو شپنوی عملیاتو پر مهال نیول سوي وسلې او مهمات دي. که څوم شمیر یاد نه سخو، په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. عبدالله استای، تازه دی راډیو هلمند.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان د پوهنتون رهبری د ګوندی او قومي مسلو په پاللو تورنوي. دوی وایي د پوهنتون د مشرتابه دا ډول چلند د دې سبب شوی چې د پوهنتون پرمختګ او تدریسي بهیر له ستونزو سره مخامخ شي. خو د پوهنتون مشرتابه دا تورونه بې ځایه بولي. له خوسته د نجیب الله خیل راپور واوري.
د خو شیخ زاید پانتون پانګړ کې د بیلابیلو پوهنځیو خواوشاو یا تنو استادانو د بی خبری ناست پر مهال د یاد پانتون رهبری د ګوندی مذهبي سمتی او قومي مسایلو په پاللو تورن کړه. دوی ویل کچیر د لوړو زده کړو وزارت د خو ځای چارواکي او نور اغیز لرونکي شخصیتونه د دې حالت د ښه کولو لپاره اقدامونه کوي، ممکن د یاد پانتون ټولو علمي او اکاډمیک معیارونو ته درون زیان واوړي. د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانزی استاد پوهنیار اسدالله تنی رسنوی ته وویل چې په دې پوهنتون کې روان نامناسب حالت نور د زغم او منلو وړ نه دی.
که مثلا د یو مشخص ګوند مشخص حزب مشخص قوم پر مربوط څه وي چې د دوی په ګټه وي، د دوی د خوښي وي، هغوی هم تقرر کولی شي، هغوی هم علمي ترفیات کولی شي.
د پوهنتون د طب پوهنځي او استاد ګلنواز هم وایي چې په دې پوهنتون کې په لوی لاس ګوندي او قومي مسایلو ته لمن وهل کیږي.
دلتا قومی دلتا گوندی مسائل پلا لے کیگی دی امتحان کدری سوالونا پو بازار کی خرسیگی داس نہ پر رغلی دی حتی چی بازو املا نہ دز دا استاد شوای دا حتی د شپې دی پانزای نه فارغ شوای دا.
یو بل استاد پوهانیار حبیب الله وای چی د دپارتمنتونو د هغو عاملونو د مقرره مخنی ول کیگی چی د رهبری په خوخه نیوی.
د پانتون علمی شورا د پانتون د تصمیم گیری لوړ ارګان دی او د قانون لمخې په میاشت کې یو ځل غونډه باید رو بلل شي. میاشتو غونډې زندگی
بلوري ته د خوش شیخ زاید پانتون رئیس په هنمل حسین ګلر یوبی د استادانو دا تورونه ناسم بولی وای چې هغه د خپل ادعاو د ثابتولو لپاره ثبوتونه وړاندې کی.
خو خبر بده وی چې هغه ثبوتونه داسې جنبه ولري چې عملی جنبه ولري وړاندې دي شي چې هغه مونږ بیا دغه لپاره د حل لار پیدا کولای شو. یو د احزاب شتون ده، احزاب د افغانستان په قانون کې اجازه لري اما په پوهنتون کې د فعالیت اجازه نه لري.
د یادو ستونزو په اړه د خوست واري حریم فدایي وایي له دواړو لورو سره یې خبرې کړې او زیاتوي چې د ستونزو د حل په موخه به ژر تر ژره کمیسیون وټاکي او یا تورونه به په بې پرې توګه وڅېړل شي.
ما دوی ته وویل چې کله ما سره مخکې دینه چې د کانفرنس ورکې ما سره شریکې شوی وای شاید موږ دته د حل لار پیدا کړې وای. دا چې اوس هم شریکې شولې ورسره کېنستلو موږ د دوی ترمنځ د شخړو د هواري یو کمیټه باندې سره توافق کړی دی چې هر ډول مشکلات وي هغه به انشاءالله حل کیږي.
د خوش شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو څخه دی چې په دولسو پوهنځیو کې خواوشا لس زره محصلان لري. که څه هم یاد پوهنتون د افغانستان له هغو پنځو پوهنتونونو څخه و چې د تضمین کیفیت سند یې ترلاسه کړی و، خو معترض استادان وایي چې له تیر کال راهیسې د پوهنتون د کیفیت تضمین نه لري.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ول چې د خپلو تیلو پر تاسیساتو د وروستي حمله په جواب کې به متناسب اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14 حمله شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړنی کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو بیا پر ایران تور پوری کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبریالان ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤول ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان ورواستوي او د پیشپړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
مملكة عربية السعودية تقوم بتحقيقات والتحقيقات الأولية كما ذكرنا سابقا تؤكد أن هذه الأسلحة إيرانية.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي. ابتدایي تیرونو تایید کړي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان راواستوي چې په تیرونو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دي راوشتل شوي بلکې له شماله دا حملې شوې دي. خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان کړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګیدل تورن رد کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداري ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران جواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړی، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو. موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نسي د دښمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 6مه په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره مرسته ورسره وکړي. مارک اسپر وویل چې سعودي عربستان د خپلو تاسیساتو د امنیت لپاره د دوی د مرستې غوښتنه کړې ده.
دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو پر ضد محدود کړی دی. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ول د شپې په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفات نشوي منلای او له دې عملی محدود کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د روسي حمله مشکوک ترهان او د حمله کوونکو ملاتړي نیولې دي. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانۍ ته زیان اړولې ده. د مصر په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لری کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د اوکراین ولسمشر سره جنجالي شوی تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. او د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریونونو حمله کړې دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل خزه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تېښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بیخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دونه پر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې چې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي. ورکسی لانجار هستی بخی سارم گنگ سی جنجال دیری دو مورانی دی سر بل سر جنگ کهتی بخی مگی کور نوزو چیزو بیا یا ترکرش پاک بخی کور تنورز آرام سی کور طول خپل کور که خوشحالو سی بیاده سی خی دار سار شاید زکوالای سی بیا
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشران و مخ که دا دوی تاو تریخوالای با چه پایلی ولاری زکا دی کار تا مخ کبی
دا سواد کموالای یا نشتونم دا دی لامل کیگی چه دا غسی کارون را مل سکیگی کلا چه پا کورانه که جنجال شیخ کنزل شی دوی دی ماشوم پر راتون که پاڑا بندی سوچ نکوی دوی اماغ سی چه مثلا اماغ شیبا واقعی کیگی دوی اماغ مخ تا بیای پرا تا لده چه دوی دی ماشمانو پاڑا بندی سوچ رو که فکر وکڑی دا دا سی و سیدی چه راس با راس پراخی گی و دی راتولی دو پا حال که ندا او دا یو زنگر باس دا پدی بندی تروس پوریم زمونگ طولنه که تر دیر پوری نه پر سنیو که و نه هم پا عادی کورونو یا خونزیو یا وڈکتونونو که پدی تراو بندی بحثونم نکی چه باید دغا معمولی یا دغا ستونزی باید سنگ حل لاره و لطول شی
لیکوال سید فخرالدین هاشمی وایی دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجه یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي
اول خو باید جنگ و نشي هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نسته که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دې ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل په جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانان هم ځورېږي پیغلې نجونې هم ځورېږي یو قسم په ویره په ډار کې که تاسو پیغه ساتې یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یې وګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود ټول فزیکي حالت یې غیر نورمالي نو دا ته موږ ته متوجه شوي نه یو د دې هغه تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه لکه په دې کې موږ ته نه روانشناس که ویلي دي موږ اورېدلي نه دي که ډاکټر راته ویلي موږ په اصلا توجه نه ده ورکړي د یو شي په خطر چې ته نه یې خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکړي نو لکه څنګه چې ما این خطر پوی غته لاس نه ورډی مو پدې نه خبر
خاغلی هاشمی پدې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چا پیریال تاړتیال لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې توتري خولې پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي
دی تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې دی مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفه غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترهم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه سدي چالت جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي نو ماشوم لدینه ویریږي ډار کې هتا هم دغه ډار په خوب کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط چې د ورځې لیدلی دی خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغسې چلند ته مخه کړي
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دای ډیر مایلکی چې دغه کارونه یعنی د خونه پی مثلا دا کارخه د خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخه جنجال کوي دا چې لګ لوی شي یا په مغه عمر کې چې دوه کال درې کال تر سلور پنځو تر لاس او پنځه لس پورې کله چې دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مخ کنزلی لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې او بل ته کوي همدغه کنزلی بیا دی بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا سمیم میکړي ځوان لیکوال ګل بلوس محمد پښتنه ځوابوي
که مشرانی اتلس کال څخه عمر زیات دوی کولای شي لپلار مور سره لپلار سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر تا بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولای شي لپلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې ماشومان په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومان لري
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
تڼیوال صاحب، په ځینو کورنو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یو ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په منځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناستي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه مخ زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملا وتلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند لپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته ونه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اتلش پژمه د ولسواکۍ پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د حقیقت صدای د خبرونه ګرانو اوریدونکو زمونږ د مرکه د ولسمشری له کاندید خاغلی نورحمان لیوال سره ده. اول غواړم د پخنه مطرح کوم چې ولې مزان کاندید کړل جمهور ریاست لپاره.
کله چې زه الکوم نو داسې فکر مې کاوه چې ولې زمونږ هیواد د نورو هیوادونو وروسته ده. اساسي ستونزه څه شي د ډیرو نه بم چې اوریدل نو داسې ګمان کېده چې د افغانستان وچه جغرافیا د ستونزې لامل ده. ځکه مونږ خوار د ځینو نورو نه ماوریدل چې افغانان خدای دې نه کوي لاټ خلک دي او خپلې دندې په مخ نه وړي، بلکې په ځانګړي ډول د بهرنیانو ځینې لیکنې او ځینې تاریخونه هم چې لوستل نو دې ته به اشاره کېده چې افغانان خپلې دندې پر مخ نه بیايي، خپل کارونه نه کوي، ځکه دا ستونزه شته. نو کله چې ما زده کړې وکړې او دا غن راغلو ملګرو ملتو کې انجوګانو کې تنظیمونو کې او ځینې بارنه هوادو ته سفرونو کې او بیا په ځانګړي ډول کاروبار کې مو دا شل پنځه ویش کاله مختلفو برخو کې کار وکړو نو دا راته پته ولګېده چې نه، اساسي ستونزه دلته چې ده هغه د یو ناوړه حکومت ولید او د ناوړه سیاسي خوځښتونو ده چې نن موږ د دې لپاره راوتي یو چې وتوانیو دغه ناوړه حکومت ولې او ناوړه سیاست
یعنی دغه نظام اصلاح کړي،
اصلاح کو دې کې سمون راولو او د دې سمون لپاره مو د هغه وخت نه فکرونه کړی دي، ځینې پروګرامونه مو جوړ کړی دي چې ان شاء الله موږ به افغانستان لپاره خوشبختی راوړو.
اوس چې تاسو نظر درست فرصت دی چې تر اوسه پورې نو
کله چې دلته د یو نړیوالې پریکړې یا تبدی یا د سیسی یا هر څه چې ورته وای داغه لاندې راغی نو دوی دلته دومره په بیړه وو چې د افغاني ټولنې کلتور، د افغاني ټولنې سیستم، د افغاني ټولنې حکومت ولی لارې هر څه به دوی بدل کړي او ډیر سر به بس له افغانستان نه اروپا جوړ کړي او لویدیز پته نه جوړ کړي. نو هغه وخت کې ما ملګرو ته وی چې مونږ باید صبر وکړو چې دوی لک ساړه شي. نو ځکه مو تیر ځل ځان نوماند که خبره دا و چې زما عمرم هغه ته برابر شو چې ځان نوماند کم، تیر ځل دوی په هغه لومړي لیست کې له لیسته وستم او دا ځل یې د خوشبختۍ ځای دی چې هیوادوال مې اوري چې زه د دوی لپاره نوماندم.
یوه پوښتنه دا ده چې آیا تر اخره د پروسې به ودرېږئ؟
نو دا خو هیوادوالو ته څرګند ده چې لیوال تیر ځل چا سره لاړ نه او دا سلی هم هیڅ امکان نه لري چې مونږ چا سره لاړ شو، ځکه ستونزه دا ده چې زما سیال نوماندان په ځانګړي ډول اته خپل ټولنه نه پیژني، د خپل ټولنې لپاره پروګرامونه داسې نه لري چې مونږ د دوی په اړه کې ملګری شو. نو که مونږ دوی سره ملګری هم شو مونږ به د یو ناکام سیستم ملګری وو. نو زه نه غواړم چې خپل وخت په ناکامۍ کې ضایع کړم.
د خپل کامیابی یا بریا چانس په در روان انتخاباتو کې شرایط ته په توجه او خپل سیالانو او رقیبانو ته په توجه سمره ویني
که په واقعي ډول باندې ولس پرې خودل شي، درغلي ونه شي او درغلي او تچ دا اوس مونږ په باندې کوټلي څرګند شواهد لرو چې د حاکم ټیم په بانو پیژندنې سیستم کې یا بایومیټریک کې په هغه باندې زما نظر ډیر څرګند دی چې هغه مونږ ته د منلو وړ نه دی. یو تخنیکی سړی په هایس باندې چې زه په خپله په بانو پیژندنې او بایومیټریک پروګرام مې دوی ته وړاندیز کړي چې مونږ یې تاسو ته د ټاکنو لپاره وړیا درکوو او مونږ دا ثابتوو ټولو نوماندانو ته چې په هغه کې به درغلی نه کیږي. اوس ستونزه دا ده چې لومړی خو دوی په دغه سیستم باندې زموږ استاد په ټولنه کې ښځې عکس نه اخلي، نو ډیرای ښځې چې ماته به رایه راکوي زما په برخه د رایه ورکوونکو کې هغه دوی محرومې کړې. مونږ ورته وویل چې دا کار مه کوئ، یوازې په ګوته باندې په یوه ګوته باندې هم کېدای شي چې مونږ رڼې ټاکنې ولرو که رښتیا سیستم رون وي، خو دلته سیستم رون نه دی. دوی مدا د غلطولو هڅه کوي. دویم دا ده چې کله د هغه سي کمپنۍ د جرمني چې هغه په جرمني کې خپل په تور لیست کړه، نو هغه هغه نه دوی سیستم واخیسته. مونږ ورته وی چې ته ټول نه مهم بهیر په ټاکنو کې د شمیرنې ده، یعنی پر رای ورکولو کې څوک نه ټاکل کی یا په شمیرلو کې مهم دی چې څوک رای شمیری. نو اوس دلته د ډرملاک کمپنۍ چې په کوم کوډ باندې رای شمیری هغه مونږ ته معلوم نه ده چې زما رای آیا واقعي په ډول ماته راځي که بل چاته.
لیول صاحب محترم، د ډیرو کاندیدانو کمپاینونه بیا د انتخاباتي مبارزې چې وي دا کمرنګ وي تر اوسه پورې، خو په دې اخره کې کمپاینونه ښه شوي دي، ستاسو کمپاین کې داسې خاص تغییر نه لیدل کیږي؟
نو زموږ کمپاین له پایله بدل و. زمون کمپاین چې دا مونږه د پایل نه په جرګو باندې کار وکړو، په ولایتو کې د مشرانو جرګې جوړ کړې، بیا هغو مشرانو ته مو وی چې دوی په ولسوالیو کې جرګې جوړې کړي، او هغه جرګو ته مو وی چې تر کلیو پورې لاړ شي، او په اشار په شکل باندې یا په دواله دعوتلبۍ باندې مونږ ته کمپاین وکړي.
هغه جرګې شوې کې
هغه جرګې دا اوس هم روانې دي، خو ستونزه دا شوه چې مونږ ټولو هیله دا وه چې سوله به رامخ کیږي او کنه به موږ د سولو نه روستو کو، خو اخر وخت کې داسې یو پریکړه وشوله چې هغه هم د اوسنی حکومت د ناروا دریز له مخې نه وشوله چې اوس دوی په منډه باندې ټاکنو ته ځي، او چې حال دا چې دوی ټاکنو ته تیار نه دي. ګوره دا ټکی دا اوس وایم، نه کمیسیون تیار دی، نه امنیت تیار دی، په 50% هیواد کې ټاکنې نه کیږي. اول لومړی خو دا سراسري نه دي، خو بیا هم د دې لپاره چې موږ د ټاکنو باندې باور لرو دا د افغانستان د لپاره ډیر ضرور ده، نو موږ ټاکنو ته وسره ځو.
کله چې کامیابیږئ یا بریا ته رسیږئ، ستاسو به درې عمده کارونه کوم چې ترسره کوئ به؟
دلته بنسټیزه ستونزه د حکومتولۍ د سیستم ده. نو زموږ لومړنۍ دنده دا ده چې موږ څنګه کوای شو د حکومتولۍ سیستم سم کو چې عدالت منځته راشي او ولس په خپل حکومت باندې باور وکړي. د دې لپاره د لیوال دوهمه جوپی حکومتولي مونږ رامنځته کړې ده چې هم فساد له منځه یوسي، هم په حکومت کې دننه ډیری ځوانان چې په اوس په خصوصي سکتور کې یا ولسي برخه کې ورته دندې نشته، تجربه نشته، هغه په حکومت کې جذب کړو. د لاغنه دوهمه زمونږ دا ده چې مونږ ډیره زیاته پانګونه په نوی ټکنالوژیو کې وکړو چې مړخت منځته راوړي، او کرنې د حکومتولۍ په سمون کې د دولت په دننه سمون راولو چې تر څو وکولی شو ډیری خلکو ته د کار موقع پیدا شي چې له جګړې او له ناوړه کارونه لاس واخلي.
په افغانستان کې د نظام په اړه که خبر وکړو، تاسو د نظام د اصلاح خبره وکړه، تاسو د جمهوریت غوښتونکی؟
خبره داسې ده چې مونږ پرته له دې نه چې د جمهوریت پر لاره لاړ شو، په دغه تیرو څلورو لسیزو کې په ځانګړي ډول او لاغه نه مخکې مونږ په ډیری نظامونو کې نابریالي وو. اوس که مونږ د جمهوریت نه پرته بل لار درلودی، نو په یقیني ډول به زه به د هغې ملاتړی وم.
طالبان جمهوریت تر اوسه پورې نه مني او د نظام په وړاندې جنګیږي، او هغوی د امارت خبره کوي، او د سولې په موضوع کې هم د امارت خبره تر ډیره وسوه. که تاسو کامیابیږئ او طالبان بیا هم په امارت باندې همغسې ټینګار کوي، په هغه صورت کې به ستاسو اقدام څه وي؟
نو خبره دلته ده چې لومړی باید مونږ طالبان وپیژنو. طالبان ټول هغه نه دي چې په افغانستان کې امارت غواړي. د طالبانو غوښنه برخه د ولس هغه خلک دي چې هغه د دغه نظام د بیعدالتۍ، د ناخوالو، د اقتصادي ناتوانۍ له وجې له دوی سره ولاړ دي. کله چې زمونږ هیګنیز دولت یا رفاهي دولت او رفاهي حکومت منځته راځي، دوی به نور توان د دې ونه لري هیڅ جنګیالۍ ډله چې زمونږ په خلاف باندې وجنګیږي. دوی سره به ولس نور نه ځي، تر څو کله چې دوی سره ولس لاړ نشي، دوی مجبور دي چې مونږ سره د افغاني ارزښتونو په بنسټ باندې ولسواکۍ ته غاړه کېږدي.
جناب لیوال صاحب، که چېرې تاسو کامیابیږئ او د جمهور رئیس په توګه تاسو لوړه کوئ، له لوړې نه به مرسته اولین کار سوله یې که کوم بل عمده کار؟
خبره دا ده چې زمونږ ټوله انرژي به په دې باندې مصرفیږي چې د افغانانو ترمنځ په هر سطح باندې جوړجاړی وشي، د دوی ترمنځ شخړې هوارې شي، په عدالتي سیستم کې سمون راشي چې تر څو دوی په خپل حکومت باندې باور پیدا کړي چې دلته فساد نشته، نور زه لاس اخلم. نو دا به زمونږ لپاره لومړیتوب وي.
عمده رقیب یا عمده سیال مو په انتخاباتو کې څوک دی؟
نو که دلته واقعي د سیالۍ خبره وي، خو دغه ټول زما سیالان دي دوی ټول
چتر خار خو په ډول سره داسې وای چې دا کوي سیما وننګي
په عمومي توګه کده فساد نه اخوته کې نو زما سیال نشته ده
د انتخاباتو نتیجه منی
نو کې نه منی څه بکو آیا افغانانو ته زه دا وایم چې یو بل ناوړه حالت ځي خو ستره خبره داده چې افغانانو ته زما پیغام داده چې پټ پټاکنو کې وانډه واخلي او وی څاري زموږ سره ملګرتیا وکړي د دغه خلکو سره چې د دوی نه خیرات غواړي د دوی د ښېګڼې لپاره د بهرنیو نه څه نه غواړي چې نظام او نظام په دوی باندې وتپي نو کدا وشي بیا خو ټولو ته د منلو وړ دي
د انتخاباتو نتایج ستاسو وړاندوینه څه ده چې په لومړي ځل به مشخص شي که به دوم دور ته انتخابات ځي
نو دا ولس پورې ده اوس که ولس واقعی سمون غواړي داسې یو څوک غواړي چې هغه د تیرو شاوخوا څلور لسیزو د ناخوالو برخه نه وي او غواړي چې د ټولو ښکېلو ډلو او ولس ترمنځ جوړجاړی وکړي سمون راولي اصلاحات راولي فساد کې ښکېل نه وي نو خو په لومړي ځل به زه ګټونکی شم او که داسې نه شو نو دوهم راوند ته به ځي
که چیرې د انتخاباتو نتایج دوهم دور ته ځي او تاسو پکې بریالي کړه نغلې د دوه ټیمونو کې به بلوچستان حمایت کوي
موږ د راتلونکو ولسمشتې لپاره کار کوو ځکه مخکې څرګند کړه چې د دوی پروګرامونه داسې نه دي چې زموږ د پروګرامونو سره هم غږی لري نو دوی پروګرامونه بیخي جدا دي د افغانستان د ګټو لپاره ډیرای ژمن نه دي نو موږ نشو کولای چې د دوی سره ملګرتیا وکړو موږ مجبور یو چې راتلونکو ولسمشتې ټاکنو لپاره کار وکړو زموږ د خپل ملاتړو نه هیله ده چې تکړه شي دا ځل یو ګټي او کدا ځل نشو کای موږ راتلونکو ټاکنو ته کار کوو
ډیر مننه جناب لیوال صاحب
خیر انده ده
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
زان در تخکار شی دا مقام د بند کینا ډیر وچته ش عاشق لک منصور ک جنت غواړي پتس بو باندې کټلې چا جنا خائست دلدار کلم چرا اڑے میں ایمان کا محبت خام خواب تر منزلا پوری رسم چمکڑے لری واجا بغاوت پرواز بے خدای لرم لایکا چی چنون می دسل کو سر ادا چینی بلے ملا مند درویشانو پروان کم دختونو تخدایانو چینی بلے ملا مند درویشانو کم د وختونو د خدایانو چینی بلے ملا مند درویشانو پروانه کم د وختونو د خدایانو پروانه کم د وختونو د خدایانو وہی دل غواړي
دل غواړي کد ژوند په حقیقت په دل غواړي راشکینا په مې چل کی دریتا پروانه کړم ته وختونو د خدایانو